فبقى مثلا سادي فلاتنا كول وكور كده نور هذا هم كاركو مثلا كده سبلاي بي كاركو كده خوان بي كاركو كده شورور بي كاركو يا كور مور نور كسان مور ترى مثلا هم كاريه كولا كار فاريا تدل بوس دي لفارسي مثلا كور كي على نور كذي دولات كتير كنور مثلا دفع تركي كاركو غيق بي كارسوي دي يعني مشكلات الهدير سوي دي أو أكثر يتنارينا هم بي كارسوي دي وش مثلا دي فعاليات هم مدريهي تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسې تر څلور پورته کېږي کاروبار نوې کورم به کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه یو بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی نو دا خو یعنی ټول مشکل وي ما مور پلار مې مریضان دي همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کښې یو ځل ډاکټر ته وړو د دوی دواوی که نه سم پوره کولی نو تاسو فکر وکړي چې خدای مه کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو نو څه حالت به راځي ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی دېرش روپۍ دا اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي ډېرې کورنۍ سره نه ده نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبي په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوالې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټوله کړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به بیا د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هېڅ هېواد پرمختګ نه شي کولی که هغه هر هېواد وي که څومره هم اسلامي هېواد وي تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هېواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو هغه هېواد پرمختګ نشي کولی هغه جامعه پرمختګ نشي کولی هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولی
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې داسې ځایونه نه پرېږدي مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه د زده کوي دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي هلته سازادې ښځې دي ورته پروژې کې جوړې شوي دي نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایع ځایونو ته پرېږدي دا مشکلات شته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري خو هیله مې دا ده چې دوی لږ نرمښت وکړي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کوي د اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات تېر شوي دي یعنې مونږ زیات مېرمنې اوس لرو زیاتې خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د همغه د کالوی ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي دا به ډېرې ښې پایلې ولري دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو
زه خپل په دغه سنترو کې مې سي د مدرسې سنټر دی په کابل کې فیلانس فعالیت لرم. ما سره ډیر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. اته هغه انجونې چې پلانونه نه لري زه یې فیس ته نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي. زده کړې کوي دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي. نو ډیر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپل دوه انجونې له ځان سره کار مندان می اخلم. زه کور په کور سروي کوم، زما له فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي ادې اقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند او هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړی دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي، ادې اقل چې راستي ضروریه ورکوم سره غږیږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې. ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکئ، خپله غیرت وکئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي ادې اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې ادې قلم او عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلی ماجان رزوري، تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سلو، ډېر مشکل وه، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیوه، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطۍ مړدوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم. وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، غوندې نه فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي. ادې اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي. موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي. ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعدې کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي. دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندانې دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي. دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان 650 نفر ما په 40 ستون کې فارغه کړي. دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نه راتلي. او ډېری به حتی کرانه د درلوده دی موټر قسم درته خرم چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلی نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلی اما د ما وله باور وکړه زړه به مې مورته ډیر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخیسته د چا چې مسیر لری و ما فیس ترې نه اخیسته زه پوهېدمه چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلی نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غونډ شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیزاندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې آلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر سره رقمي پلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میماره مته چیرته دي
ډیری ځایو کې آتا په شفاخانه کې چې وکز د زی تنا مراجعه کوي د وینې د ماینې لپاره دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنا راغلي زه په خپل سترګو حال مولې د په شفاخانه کې نوم به درته نخلم وړ مورز هم دا خبر هم دا قضیه تیر رسوله چې وکز په سنو سال 15 کلن او یا په 50 و وای ولې د مارم نه درو بابا وای زه د چی شي محرم زه کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللې کارت زه غل ډیزاین ته دې زرا کاشتم زه په مرګ حالت مریض یم ما وینه واخلې چې زه د ما ماینه وستی اته اجازه نه ورکوله خو ډیر مشکل باندې موږ څو نفر ته ورتل چې دې وینه واخسته دا مشکلات ډیر زیات دي واقعیت سره او ډیری د موږ ښځې د موږ ډیری نجونې چې دي لاندغه نام لږ زره راس پرې چې ډیری نسی کولای سي راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې سته واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بل هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله دی او قالین موږ ته 10,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غوته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یو میاست یو نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر 2,000 یعنی یو نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناستې ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناستې بیا یې نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده آینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د دستر ګلولاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زی د شپې ورته کینی ډیر خزې دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی دستر ګو دیت لبای نزی
بله او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خزې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرڅ کی پیسې د نارینه او جیب کې زحمت خزې با ستاس غوړې هم دا وایې
وو وو په دې سیمنګ مثال بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې منډي کې چې دي خو غوند قانونه دي نارینه و دي یا واخزه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې واخزه تنهایي باندې لاړه سي منډي ته چې واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بیرته د کور له شانه اوس کوړي هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي یعنې په دې لار لحاظ موږ ته شکسته له هر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه معتاد و ما ډېر درد ولیده پنځه اولاده د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دغه ټول ما د همدغستنې له څوکه ما پیدا کړه او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرمه دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي هغه درس وایي هغه مې د درس لپاره لیږلې چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تېر شوی ده ما لیدلې ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده ډېر مشکل ده دغه اوس هم درې څلوېښت کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا هم وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم مه کوه چې ودې وایي اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسو راتلونکی پلان بچه وی افغان جنو ته افغان میرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي له کاره راویستلي دي په کور ناستې دي تاسو تر خپل توانه پورې الیزلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ راتلونکی پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې درې زره دوه نیم زره څلور زره پنځه زره کسه ښځې په کار شي زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه حد اقل موږ تولید هم د موږ خپله مملکت ته ښه ده هم د موږ خلکو ته ښه ده هم بیرته سرمایه کیږي ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته زی د پاکستان په نامه زی دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تاسو زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکتي خپل ته شاخلی په خپل په کوی وهي زه د خلکو تایریانه فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کالې جوړول زده کې یا د قالینې جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک تراغلی
ولا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکینې نه دې علاقه و او بعد وختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار دې ما پلار شهید سه کمانډان فرقه اشته نو زه پاتې سوم ترته دا غدې ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سول مزيران ته لاړم لیران ته بیر تراغلم نه کاله بعد ما بیر تشفی مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میړم معتاد و کار مې کو ځان مې مرسو اولاد مې مرسو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما امنه وه د ما هغه ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه غواړم د دوی لاس نیوای وکړم چې مې چې له واسه کیږي ورته کومې تر غو چې ځوان دی بیا چې مړه سوم بیا خیر ده یو دوه خبره راته وکړه
بله که داسې اوس راته ووایه چې افغان میرمنو ته څه ویل لرې تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې د خپلو تجربو نه افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي درس ته نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لرې
هیڅ وخت باید نه امید نسی. په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نه امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نه امیده نسی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه والله یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک موسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدو کې ستو وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خو دا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا د دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخه نه نیسي. حق لري که خزه د کندر د هر کار ته دی باید دوی ته زمينه مساعد سي او د کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري. او دای مدون شاند دی او دای لیکل سي دی په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري. لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود بیا ورسره ته خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کو د پدې معنی نه دی چې کوم معنی نشته. یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک سبدي شلکی کې خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا دودی متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچېرې د هر څه نوې ټولنه لڅ سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوق او استاد تاج الدین منصور. استاد ته خراغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او د احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخوسی. سلامت اوسې. او موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد اتفاق ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی شو ډېر مشکلات حل کړو، ژوند وکړو، پرمختللی یا ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد ورورولي دې خشای دا ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی، نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابیږي، خلک تباه کیږي. داسې قصیر سمونږ په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې، خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولۍ نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خودی خو کم زیاد مونږ وینو سو دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغسې چا خبره ده معلق غلط کې پریښودل سو، پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختی و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت چې ته لاړ سي، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي، او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې هم داسې دا بېچارګان خپل مسلک کار نشي کوای. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ، معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاسته راځي، او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالت سره سروکار ده قضایا او چیرې لو حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي، تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅ کې وځکیږي عملا تاسو سره.
موضوع په دې کې ده چې افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو، کده شرعي وګورو، کده اجتماعي عوامل وګورو، اول اساسي مشکلات د سمون ترپیخي ګرامس تر ازي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې څه کله فقر یا اقتصاد زوبلي مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیخي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات، یعنی طلاق نيسي، یو خزر راضي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا مېړه ورته وایي سلسله سره نشو کوي وکم. بیا بل اخر نتیجه گیری پدې کې اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای. حقوقي موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي. نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات دی، یو مریضي زیات دی، او بلم دغه حقوقي قضایا او بخیر زیات سوي دی، بخیر زیات سوي دی، فقر دی، بیچارهګي ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه، یو رقم بل خلک نه، یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي. دغه علتونه دي.
بله، قضیه بیا څومره جدي کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
ځکه محرومیت شي، محرومیت خلک ضروري. مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري، یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د خپل غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قربان دي راضي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بل اخر دا موضوع شخله تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه، بل اخر جنجالونه راپیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فاميلو ته جنجال پیخي، هم تولون ده، هم محاکم ده، هم خلق در طول تده جنجال پیخی.
دست یا موضوع سی را منزده سوی ده لوقوقی ارخه، آیا بیا تاسو لارو تا پیدا کرده ده حل، او که همیشه پشخر و لانجو بنده تمام سوی ده؟
نه خود دست دی سلسکل ده دوسیه محاکم تزیب محاکم که دری لاری ورته خواهی. یا خوب لار ده دست که تاسو غالی مسلحین و تلاش دی، مسلحین خپل تاس منز که یا حکم با یو خواهی، یا حکم ده بل خواهی. دوی سی ده موضوع سیری گوری سلات اخلی ده طرفین اونه، بیا دوی پا دی موضوع که حق لری سے خبر ہو کی مشورہ ہو کی بالآخرہ یا فیصلہ ہو کی داغ ڈیر خلا رہا تھا کیا مشکل رہی طرفین و معمول مسلحین متاثرانہ نپھی گی یعنی تو موضوع کی دیر آگاہی نہ لری یا شرعی حقوقی یعنی متاثرانہ نیم خیال ایک دس دی سے وجدان ہم صحیح وجدان نہ لری یعنی ادب دادی سے یا بالخوا توقعی خرابی قدس خیال کی سے پتہ کا موضوع کی پوہ ہو لری حقوقی پوہ ہو لری وجدان ہو لری یا داغ موضوع در کی دے اللہ پارا او دے یا مسلمان دے حل مشکل پارا دوی پہ دے کہ میان جیگری کئی خام خان نتیجہ خیر از مو معمولا تجربہ لرو محاکم پتی سے دیر وقت نہیں سی یا کال یا نیم کال این تا دریو سالو کال پوری وقت نہیں سی
دی افغانستان خلق تر دیر ات ست دیر زیاد ارزښت ورکی محاکمو تا او کو دوی کینی دی سپنگیرو پمانس کی د خپل فیصله ال کی دوی ته زیاتر ارزښت لري
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لک خنه ده کو دی ستراکم د قضایا او زیاد دی مشکلات هم زیاد دی قضایا اوس کله محاکمه ترازی نوبت کا شول کی دیر وقت نہیں سی یعنی تس خلق دی سو وقت نه لري دو دری کال یا سلور کړه دی ته کینی او ودری سو ودری فیصله وشي خو اوس خلق دی علاقه لري سند موضوع غیر رسمی او یو علاقه مندی نورم لري سره محاکم مرتدات ورکی د مدعی مدعی علیه ته ادات ورته ورکی ستا سولار سه خپل موضوع د مسلمین ول لري د سپنګیرو د علما ول لري تاسو مج موضوع حل کی دا ادایت نظارت د محکمه ډیر فائدہ کی پولیس طرفای نشی کوي سره نه خو دی خزان وکي مکلفیت لري سره فیصله محکمه تراولی هغه فیصله کله راولی نه هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورتون بندگی خلق دی ته ډیر خوشاله دی دغه سمو
bale راز خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي وا په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتې دي
نړۍ کې سو ګورو سو سو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مون په نظر کې ونسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دو دوی مثلا الهل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته ملت په دې مناسبه د هر قوم د هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا که تو یو جاپانی نه پوښتنه وکې د صلحاونه یو سوال وکې ملي منافع شي دا مطمئن مسر ټول یو تعریف بدرته وکې یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي څه شي دا او پر مطلب ژوند دو دوی دغه شخصي ګټې ډیر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکې ترقی وکې ژوند خو ژوند ولري مراقبت وکې او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورس بیا چین دا بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي دو دوی لدا د دې دغه خلک ملت جوړ سوی دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی د ځان ته دغه قوانین او د ملي منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سر نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي د داخلي جنگونو مو سودان کې مثلا دغه ټول د واجې داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه د هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی دته نه دانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ مملکت مخته نشي تلای هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوانه مشي او نشي کوي ځان خلاص
بل روزو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورور ولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم درو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو مورد هم دغه تاسو ویلې هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللې عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی سکه په مملکت کې په راشي شخصیت د علوم او د عصري علوم په اساس برابر شي خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع او په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید دا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کو او دې ته باید اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چی ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی ته دې باندې یو جبر دی دې باندې یو ظلم سوي دي د حق خصوصي وي دي او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خند او دوی نشي کوي چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دي په دې باره کې خپل الله تعالی په قران د مشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصله بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دي د اهم قهر دی د الله تعالی پرته نور مومل پیغمبر سلام دیر فرمایلی د نور د انسانی اخلاق او مراودات او انسانی قوانین او اساس بیا موږ مکلفیت لرو سبا تعقول او اتحاد اتفاق لرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سغوالی ته دغه خلکو نو وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یی استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان می په ښه شکل سره مخته تللی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د موږ ډاکټرا او سرچ په یو موضوع کې نیسي یا ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب ده یا انجینر ده یا فکر کواسه حقوق دان ده یا بل دغه سه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده اوس باید ورته غسري یعنی واخ ورته ورکړل سي هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ورکوي سه ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتنا اهل توسپاري پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نغه ده اهل کار اهل ته سپارل کیږي دا یو نو بي اتفاقي ده یو نو اتحاد منسته راځي یعنی په دې معنی یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ هغه اداره یا هغه مدیریت مخسر ته نشي راځي خو پیږي سو بحران منسته راځي اداري بحران منسته راځي حقوقي بحران منسته راځي طبي بحران منسته راځي اقتصادي بحران منسته راځي هم هغه ویلا عوامل دي نو بي اتفاقي منسته راځي او قدم منسته راځي کینه منسته راځي نو خدای نه خطا جنگ منسته راځي سمختم د منسته راغلي او خلک د خپل د حق د استیلا یا د لاسرولو لپاره مجبور دي یو سره صدا وکي یعنی چې خبره غک پورته کی او خپل حق لاسرولو دغه مشکلات مونږ وینو همیشه سوي دي هم د وطن کې ولوم متاسفانه
bale کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي یو څوک د دې لامل کیږي چې بي اتفاقي راولي په منځ کې جار او جنجال راولي دا کسان په دې پوهیږي نه قصدا کار کوي نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي اصلي علت تاسو ګڼي
عوامل خو زیات لري یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دا سروي وکړي فکر کوم چې نوې سلنه پورته خلک بي سواد دي کله یو کس بي سواد دی هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی هغه نو پیږي داسې یو دانشمن غربي و دا ویلي وو چې دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې یعنی په دې معنی موږ طبقاتي تضاد کې موږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي هغه په خوا د افلاطون خبره سوي ویلي اوس اشراف دي اشراف زادگان دي یو بل داسې متوسط خلک موږ لرو چې هغه بشارګان صلاحیت هم دونه لري خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یو 5% داسې خلک دي سواد هم لري ژوند ښه کوي چې منافی او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي هغه بشارګان صلاحیت نه لري او ډیر کم خلک دي او نو متاسفانه نور چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې بے سواد خلک دي لرو بے سواد سره ته کو دوه خبرې ورنه پښتنه وکي په باور وکستاس دوی خپل ځان نشي تعریف کوي ځان نشي معرفي کوي یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر ولا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سوي دي داسې قصې دوی ته مهم دي یو خوای سمون مثلا د دې قوم یو بل خوای وي د دې قوم یو دغه یو خو بل خو نه مني که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وینئ ډیر دردون کوي د یو ډیر خلک رنج وړي دینه مثلا کته د یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري ته پښتنه دینه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و یعنی ورنه بد نه وړي همدا څه برعکس تاسو فکر وکي که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري دا څه خلک ته فارسي زبان ورته وایي هغه خلک نه مني یعنی بودی مناس د شبا یا وسیله د مون یو فارسي کې متل لرو هم دلی هم زب زبانی بهتر است یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني نو شبا خو خبره کول دي یعنی مشکلات حلول دي دغه دونه اهمیت نه لري مهم دا ده چې موږ انسانان یو موږ مسلمانان یو موږ یو بل ته باید درناوی وکړو احترام وکړو یو بل ومنو یو بل سره ژوند وکړو یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالۍ کې په خدای نه خواسته په رنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو هغه حالت موږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي مثلا کلمند دي ک لوګر ته دي ک پدخشان ته دي ک بنشیر ته دي خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي دغه سه محروم غونډه حالت لري دوی ک باندې ک جبري وسی درسو تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي تخپل مطمئن اوسه ک ډیر شخصیتونه لاس تر دي ډیر مملکت پر مخلل به نو کی او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي هدف لري ژوند جوړي دغه سي متصفن دغه شان ما سویل ویلې دا ټول موږ متاسفانه متاسفانه محروم شوي یو او دغسې یو قصې دین او خدای تعالی موږ باندې رحم
وکړي. استاد په آخر کې راځو هغو کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی همدا اوس هم بې اتفاقۍ ته لمن وهي.
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. که موږ د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو، مثلا دغه بې اتفاقي ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وایي چې زه بخیمه او بل وایي چې نه زه خیمه ځان برتري او بل د خښۍ چې ځینې ټولو نه پورته یم، دغه د جهالت نښه ده، د ناپوهي نښه ده او دا د شرمساری او د یو مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای ډیر ساده متل دی، وای انسان تابع دی احسان ده. موږ باید هر رقم کې که انسانیت ولرو، که اسلام ولرو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده چې هغه درد کې باید زه دوست زیږم، هغه درد باید احساس کوم، که پنجشیری ته رسیږي، که لوګری ته رسیږي، مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي، ټول سره یو یو ټول سره بات یو سودد موږ مکلفیت دی. دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو، ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته موږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنه ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک وو خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خائن خلک وو. د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه موږ زخمونه وو دغه وطن دغه بیچاره خلک تره موږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بیچاره خلک وزوب وصول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک ماجر وصول دا وایم دا خلک ستونه توان لري د سرګریبان ته لکته کی او لکو شرمیږي لکه جارک دو وباسي او یو تعهد کی سه دین او ورسته تعهد پدی کی وصول نور مملکت سره خیانت نه کو نو خلک سره خیانت نه کو انسان پر سرګ ورته ګورو د مسلمان سرګ ورته ګورو دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري که موږ دلته شویګان لرو که سونیان لرو که تاجک لرو که بک لرو هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري. هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخه ګلان وکړي، وطن جوړ کړي، وطن سمسور کړي، مملکت د دغه بدبختیونه، د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي، رشخن وایي، مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې چې مثلا د افغاني کډلدار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم، پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم، په اروپا کې نه لرم. متاسفانه دی واشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري اقا اساسي اقا اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي، د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري. څه معنی موږ یو چیرته ویزه نشو اخیسته یا کوم مریضي ولرو یواز د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري، یو یو ویزه په $0 یا $1000 موږ ته ورکول کیږي. یعنی دونه غمونه مشکلات در دونه موږ لرو تر سبا مو وایو نه خلاصي یادت می داد چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سالوي 50 کال د وطن تشغامل د دې لپاره یو ته خود وکي نور بس دی د الله وردار سید لکه شرم وکي لکه حیا وکي تخپل هیواد سمسورولو د جوړولو حسین او د خلکو لپاره به ذکر وکم. مونږ د دینی ارشادات له وجه حتی حق ملو کافر سره بدی وکو، ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملو بدی ور سره وکو.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ، سلامات اوسئ.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق، اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمو سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون دی حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چېاست الله ممال او ملګری.
چاند تار پکوڑے جلدي.